درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مهرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د سیف د چلډرن مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان د کونړ ولایت شاوخوا 15,000 ماشومان لا هم د اگست میاشتې له مرګونی سلسلې شپږ میاشتې وروسته په خیمو کې اوسي او خبرداري ورکړی چې په ډیرو سختو ځپل شویو سیمو کې د بیا رغونې چارې تر اوسه نه دي پیل شوي. یادې سلسلې چې تیر کال د اگست په 1/10 د افغانستان ختیځې سیمې ولړسولې د دغه هیواد له تر ټولو مرګونو سلسلو څخه وه. د سیفټی چلډرن د معلوماتو لمخې په زلزلہ کې تر 2000 ډیر کسان بشول او تر 8000 ډیر کورونه ویجاړ یا سخت زیان من شول. ټول کلی لمنځه لاړل او زرګونه کورنۍ اړې شوې چې موقتی کمپونو ته کډه شي. ډیری دغه کورنۍ لا هم د ژمي په سړه هوا کې په ترپالی خیمو کې ژوند کوي. ځینې خیمې د غرنیو سیمو د ورستیو درنو واورو له امله زیانمنې شوې دي. د ځان تودولو لپاره کورنۍ په خیمو کې د لرګیو او سکرو بخارۍ کاروي چې د اور لګیدو خطر زیاته. د بیا رغونې هڅې تر ډیره نه دي پیل شوې او په ځینو کلیو کې ویجاړ د دومره پراخیلی چې شای بیا هیڅ کله هم ونه راغول شي. د زلزلې د ولایت په هنه نظام هم سخت ځپلې دي. د سیفټی چلډرن په وینا له نږدې 1,300 ځول شګو درسي خونو څخه تر نیمای ډيري یا بشپړي ویچاړي شوی او یا هم نیما زیانمنې دي. په کونړ کې تر زلزلې مخکې د لومړني شونځي د عمر نږدې 15,000 ماشومان لزده کړو به برخې وي. د زیانمنو شونځیو د رغونی کار لا نه دی پیل شوی او دا مهال شاوخوا 10,000 ماشومان په زلزله ځپلو سیمو کې په موقتی ځایونو کې زده کړې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت خبرداري ورکړي چې پراخ محدودیتونه او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیايي خدماتو ته د افغان شزو لاسرسي سخت کمزوري کړي او د هیواد لوړاندې نازک روغتیايي نظام په لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بینیت چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دی، ټاکل شوی دی چې د شزو او جنو د روغتیا حق په اړه نن پنځشنبه نوی راپور په جنیوا کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا یو شپته میغونډي توړان دکړي. بینټ وویل چې د افغانستان روغتیايي سیستم د جګړو بې وزلي او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمی پانګونې له امله لکلونو راهیسي کمزوري پاتې شوی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنۍ محدودیتونو د شزو او جنو لپاره د روغتیايي خدماتو لاسرسي په بیساري ډول خراب کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د بل پړاو له پایل وړاندې د امریکا د باندنو چارو وزیر له خبريالانو سره په خبرو کې د ایران لخوا د خپل توغندوی پروګرام په اړه د خبرو نه کول لوی خند وباله. مارکو روبیو پرون چهارشنبه وویل چې د پنځشنبه ورځې خبرې به تر ډیره د ایران پر اتمی پروګرام متمرکز وي. هغه د ایران بالستیک توغندی د امریکا لپاره جدي ګواښ وبالو خبرداري ورکړ چې تهران د داسې توغندیو د جوړولو کار پیل کړی دی چې په پای کې به د امریکا خاورې ته ورسی شي. دا هغه موضوع ده چې ډونالد ترامپ هم د رواني اونۍ په ترڅ کې کانګرس ته په خپل وینا کې ورته اشاره کړې وه. روبیو په دوام کې د لند واټنه بالستیک توغندیو په اړه خبري وکړه چې د هغه په وینا تهران هم د اوس هم په زرګونو داسې توغندی لري او دا د سیمې په کچه د امریکا ګټو ته ګواښ ګڼل کیږي. روټرز خبري آژانس وایي چې سعودي عربستان غواړي چې که په ایران حمله وشي نو د واټکټ استلو لپاره یو پلان جوړ کړي. یا دا شانس هم داراس ویلی چې اوپیک پلس به چې د اوپیک غړي هیوادونه او روسیا پکې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې 1,500 بیرل تیلو تولید زیات کړي. پر دې اقدام په داسې حال کې بحث روان دی چې د دوبی د موسم د لوړیدونکو تقاضا مو درانیږي کیږي او لبلې خو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچونو د تیلو بیل وړې کړي دي. روټرز یاتوی چې د اوپک پلس اته تولیدونکو هیوادونه سعودي عربستان، روسیا، متحده عربی امارات، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر او عمان ټاکل شوی دی د مارچ په لومړۍ نیټه غونډ وکړي. له درې میاشتنی ځنډ وروسته د تولید د زیاتوالي بیا پیل به ریاض او ځینو نورو هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو ته دا زمینه برابره کړي چې په نړیوال بازار کې خپل ونډه زیاته کړي.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوسته شرخ لاس تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتیسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس، دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو، چې درس مو په اروپا کې رنسانس. د هغه صلیبي جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوي وي، یعنی تر 15 نه زیات صلیبي جګړې هغه مره رامنځته شوي وي. د همدغه صلیبي جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه، چې بیا د شهریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شهر اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شهري اوسیدونکو په معنا د شهري ژوند رامنځته شو. شهر چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، پیسو څخه ګټه اخیستله، چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهمه وړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شهر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شهري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و، چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و، هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو که هم زیات سول، لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې شهري ژوند ته قوانين او لارې غوړه کړلې، چې د اروپایانو د نوې ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پاچاهانو د ګنشمیر سرتیر په ګمارل سره، یعنی ډیر زیات سرتیر یې وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي، چې بیا د وسلو په ځنګړي توګه د توپ جوړولو شروع وکړه. او په پایله کې بیا پاچاهان دغه کوم کارونه چې دی وکړه، همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوزیځوک د مرست څخه بنیاد سپل، یعنی نور هم هغه پوزیځوک ته ارتیا نه درلوده. پخپله د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوزیځوک د مرست څخه دوی بنیاد سپل. د پچاهانو ځواکمنې دل د دې عمل وګرځېدي چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د ریسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم پارامي سره ترسره شول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالات کې دی. مخکې هغه مهال داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشرافو شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن سی و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې، چې د جګړو پایلې ډیره ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو 100 کال دوام وکړ. یعنی 100 کال دغه جګړې هم داسې دمه درلوده، چې 100 کال وروسته به دغه جګړې آرام شوله، او په پایله کې فرانسویان د جندارک په نامه د یوې جنی پاتون په پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړی، او دوی بریالي شول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزی حکومت درامه راتلو لپاره یو ډیر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بنسانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ولتوانید، چې په پښو و دریږي او په واقع د تل لپاره د لاس ورکی. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ، او د صرافان او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شهري ژوند د لارې څخه د ډیرو شتمنو د ډیر شتمنۍ خوندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخې، یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته د چي په علمي او فرهنګي اوزای به څرول و د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړي و د فکر هنر علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځ راغلل د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده ورسته لدی چې یا ورسته لدی چې د صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې تر څو په انسان او د په عقل باندې زیات باور وکړي یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو د رنسانس په دوره کې د ادبیات په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته شول د څو پیړیو مخکې برعکس یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و په وروسته بیا د څو پیړیو څخه یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه و دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله او دانتا او پترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و چې ورته خاص پاملرنه نه درلوده د رنسانس په دوره کې ډیر مینوال پیدا کړ هم دغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیات او نجوم جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته شول کپرنیک د ځمکې د کروي والی او ورسته د هغه څخه بیا غالیلا د مر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړ او دغه موضوع دوی کشف کړ د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه مېستر اغلل د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوي د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافيي خبرتیاوي تر اروپا ته ورسېدلې چې ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافيي پوهې په برخه کې هم مېستر اغلي د ایران او افغانستان سره ډېر مرسته وکړه نو موري بیا د ایتالیا د وینز د شهر څخه د آسیا الویدی څخه په تیرې دوه سره چین ته ولاړې او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدی او د لومړنۍ کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړ یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل نو د لومړنۍ کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس لارې چې کله وینز ته ولاړې اروپایان یې د جاپان په حق له د ترڅنګ د ارام اوقیانوس په حق له خبر کړ د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په اخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د اشتمنې د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیات شوې د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه وهله چې دلته سیالي زور ونیسي په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغه د مدیترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې د قسطنطنیه په نیول سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي او د مدیترانه په شمال کې ختیځ برخه د هغه څخه ورسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي د 15مې زیږدیزي پیړۍ د نیمایي څخه ورسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګري هم پیل وسو د دوی د تصور خلاف د دوی د تصور برعکس د افریقا جنوبي نقطه ډیر لري واقعیا یعنی دوی فکر کوي چې دا نشته ده مګر هغه څه چې دوی تصور کړي وو د هغه برعکس دغه نقطه ډیر لري موقعیت درلوده چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د بارتلومو دیاس په دې باندې وتوانې دي چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه د وتوانې دي چې تیر سي او دغه کشف ډیر مهم کشف وو ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیر لیرې ده بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچ څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي او په ختیځو سیمه کې بیا د هند او اقیانوس څخه دی تیر سي چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اقیانوس باندې اقیانوس پلی کړي او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځه چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل یې هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي او دوی لاره نه پیدا کوي او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولم او د هغه ملګری د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و د همغه ستونزو د زغمولو څخه ورسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولم بیا په دې خیال و چې د هندستان یوې جزیرې ته رسېدلی، یعنی د فکر کوي چې د هندستان یوې جزیرې ته دی رسېدلی دی او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې و د هندوانو نوم ورکړ، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان و چې بیا د هسپانیا ته برتره وګرځیدي او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره د پاسانی سره وکولای سوی چې نیوي سمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندستان ته رسیدلی دي او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور و. چې بیا د کریستوف کولم څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی و یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی دا غلوی وچ لومړی د کریستوف کولم په واسطه کشفی شي، مګر د کریستوف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هندي و برخه ده چې بیا د هغه څخه ورسته کوم نور ګرځندویان چې هلته زی داغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یو بالکل نوې لوی وچه ده چې بیا هم دغه لوی وچه ده د پنامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې موږ او تاسو اروپا د رنسانس دورې په حق لول، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ په کوم مهمه پیښه یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مګرځیدل او ورڅخه ګټه به واخیستل. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نور هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینځ تر راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو، د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دي چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2.5% خلک
د ایسوی دین پیروان دي، یعنی د دغه هیواد زیاتره خلک دنیوي فیصد خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او تر څنګه ناوی ونی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپله فرانس داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادیدی، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادیدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1328 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډېر ځواک یې درلود. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی، دا چې 14مې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېره چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړي توپ لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کال لپاره ټاکل کیږي، یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه چونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او درېیم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چا ډول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنۍ سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1550 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان د هغه انګلستان د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سولې وکي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسینونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره یې ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه ولسی جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لاله. یعنی په دغه هیواد کې ولسی جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسی جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لاله ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي، هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی، چې د دې هیواد مهم صنایع چې هغه کوچنی او غټي فابریکې دي، مختلف ماشینالات دي، د هغو ماشینالاتو پرزې اوتومات سامانالات او تر څنګه نقلیه سامانالات، الوتکې، کوچنی او غټي کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلی، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګه د مخابرات وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنې په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو نن د فرانسې د هیواد په حقله او تر څنګه د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګه د دغه هیواد د خلکو په حقله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات لاسته راوړل. تاسو څنګه د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دا هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منون کې دي، تر څنګه کوم مهم صنایع په دغه هیواد کې استا، او د دغه هیواد مغړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب، دغه موضوعات اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل. په دې هیله تاسو ته په موږ وګرځیدلی وي او ورڅخه ګټه مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ټول هغه ورسنی شی ور سره مل پاتې شوی اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرئ، شي چې
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشاله لره. ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروکوري خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمه نه یا ورته ویله، اوس لومړی نه یا سوي د کندهار ښار پر خاصه ودی. د چوړی د سیمه وسیدونکو يم، تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې حالات چې کړکېچن سو مرم کډه پر سر کړه، ګاونډي هوا ته ولاړو، هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډه صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله، چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپه مخترسه مې کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم، او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څرګندونې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. ځینې ځای کې او په کندهار په انتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشل سپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شه دی، او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد چې موږ شپږ راته یا خو زمي وو، موږ کوټه ته بار شو، مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 کې اسو. دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څه د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کول، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې ورونه مو ګزاره نسو کړی، مشاورونه وو، هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپي سوله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سړی مجبور کې څوک پر ځاله ملک نه زیادې غریب سیاده یا لغه مځنه، نو زه یو په هغه کې چې د مجبورۍ موږ تللي یو.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشومتوب وو، او بیا د کوټې د ژوند راته وایسته، د چمنو د کوټې د ژوند راته وایسته. خلک چې کله مهاجري شي نو طبعاً چې مهاجرت سخته شی دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
څلورم ترجمه ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري، خو بیا هم په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار درملمین ته راغلم چې بیا زه راغلمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو، سړی هغه ژوند راپیادوي هره لحظه ما ته خاطره خاطره. په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ماته به ویل. بیا به ده دا خبره کول چې د راډیو مو تلم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو مو تلم دی، موږ به اڅولو. دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خبرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونې. بس دا څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لري مالیا، نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایسته، ولده ولاړ سه ماجر وګوره، راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پر هېڅ نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولیکې، ډېر غوږ لیک مې ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځه. بس زه ولاړم، کوټه راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې مې ولیدلې، زما لپاره هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې، ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه. بیا دوه مرکه چې پر پنځه بجې خپرېدله، زه سهاریان وم، ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلود اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې ژوند ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسو شعر هم وایست لکه له
مننه شاه چرمان صاحب محترم. دغه شعر پخوا به دی وایي چې د خوشمن زړګي په غږ دی، رښتیا هم دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغه سومه، مهاجرت به وو، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه. او دغه حالاتو پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم زما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د اووم میاشتې پر څلېرویشتم تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1906 بیا د زمري د میاشتې دوه نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، مې ډېر وخت مطبوعاتو ته ورکړي، او په کوټه کې چې وم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو مالي نه کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
یو
آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه، نه غلط سو، ته په خپل شاپیرویه. یو جمعه د سپین سهار یې لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غوندې ښایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي
تاسله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې قلمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته وویله نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو قلم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې قلمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي کوچنیانو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو دپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بچې د چا په ځلا چې په مخه راغلي دي مخې نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه همې مسلک دی همې شوق دی همې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي بیا اوس ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسي مینه وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادوو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کالمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنې ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړي هغه چاپ کړي دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي لکه استاد معصوم هوتک انجینر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما کتاب باندې وغږېدل هغه یې وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرم چړې چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما ویل چې یا ما پاتې یو لنډه ټوټه لیکلې ده د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول هغې ما ته جرات راکړي چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه سم کولی یا کډوال یم کار نه سم کولی نه یوازې چې کار کولی سي مقاله لیکلی سي د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګېټ مخته نه پرېښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه یې خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي دغه هغه څه وه چې ما ته یې جرات راکړي او کولی چې ځوانان هېڅکله یې ما ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږ
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره پکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنان رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې مزامین لیکل هغه به بیا سهار په اخبار چاپېدل بیا به خلکو کتل بېرته فیډبک ما اخیستې سپیشلی ګرځره واریان د دڅنګ حالات ته کینو کله کور ته روانو مزراتم دغه ته شکرتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیښ کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالف په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما اوریدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغوښتل را شروع کړل دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر برته ویل چې ستاسو کوم مرچ چیرک شیر نه ځای جار خو ته لاس پنځه لسی کړه دي ستاسو مرچ په پکټه پکټه په ډک ځه په وکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کې بیا می د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا می د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونې اوریدلې پښه په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو بیا نیوي بیا به غو سم راغ ورته تا نه چې پرادو کې خبرې کوي دا سخبرو یو مجاو ورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازل نه کوي فلمي رو خو سودا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروسه بیا ځکه کله بیا په زما کې بیا یو څو مشل کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هغه کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په امشاو جلسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مرسته څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټرو بیکاره سې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا یې مشاريع پیل کړې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنس سپېڅلې و پیژندې بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وچا کرکتنه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیکم ویل پدې کې ځنه تبصرې وې دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو ځمر سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلک غوړېدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو کارول نو هغه خبرونه په پنځه بین شدل تاسو داس خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم راځه خپل مرام فنجې سم نجات چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سفه کسان چې مې نه اوریدلی ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وایي چې ما ولیدل بلکې ورډي ورډي مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبد الله کنداري په اړه باندې لومړی کزای مې چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلابل خبرونه په یو تقریبا یو تدیم ساعت زیات اخدا ټول خبرونه دغه جمع کړي چلوېشت کې پنځه ورځې کې د خبرې او دغه سره د سندور سره نو یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبد الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وستایل ډېر خلکو خوښ کړ بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخې په ښکلا مجله کې مچاپ کړي دا کښو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه از ما کارونه و
بله بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د دې رادیو کانس نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دا غوښته سلام وطندار سره هم کاري رادیو سره هم کاري لرله د دې تلویزیون سره هم کاري لرله نو دا غوښته و چې ځکه داس مالا قوه د دې سم کار کاوه د نړیوال رادیو سره تر څنګ بیا په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې چې څوري ما د ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري څنګه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختر اجانس و طلوع افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ خبرې هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډه بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یو مدار بیا هو
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لارشي او کنه ټول وطن تاسو هم
داسې و چې د دویچه ویلې راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره تیکن وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته راغلم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ شه تلای خو سی دغه را تلای بېرته سی خپل وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ شه ځکه تلای بیا نسې دا بهیر ودرېدی بیا څوک تللی نسې او بیا تاسو دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. دریم وارې به زړه ښه کې زړه مې را غونډ کړي رارې شم قطر ته رالو د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه در کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړي ما لته کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما ملکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کوه مړ رپورټ راستوه اخیر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د یمې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وای نه دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکنو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله ومه چې دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښور نه کوم کې خپل حڅه کوي. نو دا د مور پلان مورخ مې نو وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته حسین بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ورخلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلونه لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درې ابو واوښتې ما ورزه درو و غرو درو و درې ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جواب پیدا ما نه په کلتور پیدا ما ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلې په کورس کې ذکرې المانی مو بخیر ورېدل نه و پر ځینې وخت مو ترامه شې کلی مو ورته اند د المانی مو ترانه چې په افغانستان ته راتله دا پر ای بدوټ ټیک سره مېره یا پر یو بدوټ ټیک سره دا ته ته به کوم شبه هغه هغه د المانی شبه و. نو دلته راته ټول شیان بخې یو کال کدر خو زه بخې قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دا غو سیستم په یدم کرا 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 مې بس ځنو سره یار کې غوړم زمو د جيبي کورس زمو بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخې و چې انسان هرڅه هڅه وکړي خپل مطلب ورانته رسیدي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ستو وطن فکر ته پیدا سي وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم کسري د 15 شکاله د شکاله بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکل ده کوشنار جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکاله څخه ورسې څوک د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سي ویات د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردی وطن دی هر ځانې خبر ده پردی په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردی سي کاستي وکم سي دواړه پردی سي د پردی په انګړ کې اختر نسته.
دغه تو چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته ځي زینو عجیب و غریب و پیش سر مخامت کیشه کومه داسې جالبه قصه لري.
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې د سترو ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېژ کوم خطر ته وای موږ په
سر د چي کېدې سي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې به چې خبر به بل کومه ته کتل به مې دوه ساعت په ټلو کومه ځخه خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې دا ولې بدلې ورته موږ داسې ګوت چاته نه ځدې بعد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دې دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري مر په وطن کې چا وې سپې درلودي ګر کړي کې بس نامدار وو هر سړی سپې ساتي هر سړی پښې ساتي هر سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي تاسو باندې لپاره بخیر جالب ده د دې د کلتور د هاسي کلتور دی یو بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پرکوشنانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی کوشنانو لپاره ډېر مخې مسایده د کده لوب د کده د تحصیل موقع د کده د خوشحالي موقع د دې لپاره پروګرامونه دي یعنی مور پر پدې مکلب چې ټول اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي یعنی د دوی په ژوند کې خوشاله دي پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی خبر نو کچیر مر پوتان کې دونه افسانه وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو انشاء الله افغانستان مګول گلزار سي ځکه ته راتلونکي نسونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکړي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه ار خبره نوې ده ار خبره خاطره ده ار خبره تجارب ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سوي اړیره لور ده جنګ نه دل دل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړي وسه مو جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس بربر باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې هله چې بربر داسې ورده خوشحالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم بیا خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مې څو امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي د ګور په شونډه مې مسکا خبره ده څومره خو ګرد ټول خوابه دي غمجن دي هر شي ته شو خدای کړه پلار مړ دی امور مړ دلته ګرد وینه ته شو خوشاله دي استاد یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوی لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د ماش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي خوش خوشاله یو څه فکر نه کوي چې افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې پیژندې دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماري نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وایي جنگ یوازې موږ وجګي جګي ماري راو نه نوي بلکې موږ زینې را خراب کړه او تر څنګه موږ کډرون را سوا خسر کړه په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوه د مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه وزر وطن شاته پاتې شي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
سپیشل سیف ډیر زیاته مننه کورم وطن
ډیر مننه شغلي سرمان صاحب بیا تاسو څخه احساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمه یم په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه زی او ساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
زبدانا زبدانا لاسوانا